آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. پدې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسلمان څو
د مطالعې عمله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصلا مطالعه ستاسې او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپ خبرو چې په کې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد په کې 219 آثار معرفي شوي دي چې 130 چاپ دي او 20 نه چاپ.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي دې شنه خار دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسه پای راهکاریږي نه خو اورم دې لورایا.
او د واتس اپ لاري مو د نصر د یو گروپ له لوزلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیوال ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لولوستلو نه د خوند اخیستو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجې ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې عمله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیا لا بیل برخه کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرونکي به ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیا لا بیل برخه کې ورسره مرسته ونی شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسه لپاره خورا مهم وي.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړېدو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګوه، سربیره پر دې د یو شمیر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل شوي او چاپ شوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوی دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوی او نور وضاحت هم پاړه نه ده ورکړل سوی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د معین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینهوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمیه رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
به باور ما این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست.
زما پان دا کمیسیون د کتاب دی ارزونه لپاره نه دی. دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول سوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلی یم.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغلی تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 یې ناچاپ دي. له شغلی تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړی و په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغلته ما هغوی غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغوی چاپ ته اماده کړی و. ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بېرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما وی زه پیمانه ملک کار نورم پکوم. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د مانه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما استلی و هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ د غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفې چې لوستې وي هماغه تر ډېر وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله لري شو، نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد په خپل ژوند وګوري بیا وایي څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سب می ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما تر رک شو زټی دا شی چټ می خراب او استاد ته هغه دی ما کتابونو کې کو ګورا او تاج کو پرنٹ استلو شي د ننګرهار سیمینار ته وی چې هغه ته وخی ځکه هغه وی وای مو خدای دې کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی دا خو مخکې ته دروژن کیږي چې استاد کتاب نوم بل لس کې راشه او کتابونو کې نیوي ته یو پرنٹ کاپی راوړه هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلې و په قاتو پوت کې نو هغه میرا پیدا کړو په هغه می به د سر نه کار وکړو نو دا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کومو مراجعو تاسو استناد کړی دی یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل هغه په نورو استادانو لیکلي و نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی و هغه د کتابونو معرفي و او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي ما دا د استاد ټول کتابونه د تا مې په بیلابیلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې ځان مې پستړې کړې مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې څېړنه کړې دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې د باغې برخه کې مې کار کړی دی بیا مې د امغې څپرکې په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکې قدرونی دي د کې مډالونه ستاین لیکونه نښانونه جایزې راغلي چې استاد ته په بیلابیلو وختو کې ماته ټولونه ورکړي دي نو ما په مغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ټول کې کې نړیوالې جایزې چیرته دي افغانستان داسې دوامدار جایزه لري نه لري په باخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څنګه
سره اکثر د استاد سره می خبرې کړې دي حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما د په هر کتاب خپل تفسیر وکړي هغه می معرفي کړې ده په دې استاد نظر غوښته دي دا کتاب تاسو ولې ولیکلو سو وخت ولیکلو د خلکو هغه وخت تاثیرات څه شي او استاد څه شي او چیرته چاپ شوی دی د دې مخ کې چې کتاب شي په هر برخه کې می د استاد سره مرکه کړي او عدل تنبه ماخذ ورکړي پر ریفرنس کې لیکل دي چې د استاد سره په دا کال په دوه کې په دې ارتباط مرکه شوی ده
ځینې مرکه خو مو بیل په کتاب کې نه درخست نه نمودي خبرې کړي
نه د مرکه په شکل می کتاب کې شې نه دي خبرې کړي هغه می اما خپل مطلب می تنه اخیستې ده مینه ده چاپ کړي مثلا په سیډن کې د استاد نظر غوښته دي او شعر کې مې د استاد نظر غوښته دي چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي توای په همدغه په فولکلور او په متن سیډن عرب برخه کې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه لزان سر مولی که چه کلمو لده سر خبری کولی
ما استاز خدا شل کاله یه دوزه و نو کله با ما سر کبی تر و عمل تاوی مزاقیم لیکلو کلمی سکرم ده حتی پا داخره که چه بیا استاز پا کانادا که وزی کابل گونی نو دی ورسات بلار می مرکی کولی اغا می سپتاولی او یا با می لیکلی
تدبیر سے پدی کتاب کی تاسو دی قلم او قدم پا کتاب کی تاسو دی استاد رفی دی آثارو بلګه هم رخصت دي
په هر یو اثر او حتی کشیر دی کناصر دی او ادبی نصر دی تاریخی نصر دی ټول می بلګه رخصت دي او هغه کتاب می معرفي کړی دی کتاب عکس می معرفي کړی دی ور سره می دی استاد نظر اپ
دا بلګه مو په څه حساب انتخاب کړی دی
بلګه نو مثلا په شعر کې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکل قصیده لیکل زاد نزدونه لیکلی دی ما بیا پا اما غبر خکی یو چو میل دیرم
تدبیر سب لچاپ و روست استاسو کتاب استاد رفی لی دلی؟
نو استاد رفی خوز پا کانادا که دی دا کتاب دا اختر تا یو چو رزی پاکت بی چی چاپ شو اول ما خبال یو دوست آور که او اغا بی خورد برنه دادی بی چل دلار نمی ورد لیگلی دی نو پرون می چاگه نمبر چکو پا دوبای که دیلا رسی دلی
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی څلور کلمه کې د شغلی بدر
د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شاغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی د دوی نظر می اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګلی پکې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا که تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغسې نه دی. خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا چې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلی دي، او بله خوبي یې دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې هم تدبیر صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ماجي په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوې دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صاحب، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم آثار لیکلي دي، تر دې چې هغه آثار ډېر ور وپېژندل شي، ده د هغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د لاسي څنګهوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوی ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو
چې سوله به د هر کتاب سریزه ولیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، دا کوډه د سترګو له تاویزه ولیلو، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ییزه ولیلو، زما نبز دې وکوت د خولګۍ نسخه دې راکړه، زما نبز دې وکوت د خولګۍ نسخه دې راکړه، په دې باب دې څېړنه هر اړخیزه ولیلو، او بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، حمله دې ترتیب کړې ډله ییزه ولیلو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، لهجه دې خوندوره سیمه ییزه ولیلو، او ببری دی پکای ورکړ دی بار خوشم او تورو، ببری دی پکای ورکړ دی بار خوشم او تورو، تموسکوی د شنخال دی کلیزه ولایلو، تموسکوی د شنخال دی کلیزه ولایلو.
په غزل کې نوي کلمات شاعرانه شوي دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوي کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سوله ییزه، هر اړخیزه، ډله ییزه، سیمه ییزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوي کلمې څومره شاعرانه شوي وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري، ځکه لوستونکو ته ښه ایسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي، ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیې ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم، نو هلته به هم یو باغ و، لودی باغ و، دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و، او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځم، مالا کور سره چې ده، په دې ځنګله کې البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه د طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت او لکه د آشنا طبیعت ته زما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم ښه ده زما په خیال باندې، یو څه سره نوی کېږي هم، یو څه مکانونه یې سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کېږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کومه کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. توسی کا ته دی جار سم لومه لومه، رانه وړی دوړه رانجه آواز په کومه، دا مې زړه دی له پښتیو درختلی کمریو کې زړی سره رجلومه. یا د ښکلي تصادف د کیسې پایه راښکارېږي نه، خو اورم دې له ورایه درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې یې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغه توتیان چې راښکاره شي پاڼې وناڅي شمال غېږه کې پرېشي. د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده، خاموشي غزل مسته سرنده ده، پر سکرو پرتې تڼاکې د لوندې د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده. کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم، ترې نه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم، ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه که په افغانستان کې ده او که په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی و. نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کړو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ له لارې ګروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شاغل غیاس وایي
موضوعات ټول د لیکوالۍ اړوند د املا او د انشا او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی، هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زر ترتیب کې وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا راتلونکي سهار تر اونۍ بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوال تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې
یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه فعال وي. یک شنبه د نثر یو علمی پوښتنه کیږي، د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ورباندې کوي. مثلا کله چې دا پوښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد شاه پاڅون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر دپاره، خپل لیکنې دپاره کلمې غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمې استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي، ټولو ورباندې پوهېږي، هر څوک ورباندې پوهېږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهېږي، نو پکار دی چې زه د زاړې پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یوه برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلوي.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څرنګه ولیکو. په دې اړه مولوي صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړي له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنځشنبه په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتساپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مدرلو دی چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مناسبه په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملغیا صاحب، په هغه سره وتوانېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو و جامعات.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د خپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وکړ ته ډیر حسول کیږي، زړه یې دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالی کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپای له مل وو. دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه راګو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سوچه او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کیږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې دا ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بخونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو گروپ هم د واتس اپ لارې فعال دی، خو تر ډیره دا گروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا گروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لارې د نثر د زده کړې گروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالۍ د ډګر په لور ګام اخلي.
د دغه گروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکۍ، یو ښه پرانستې کړکۍ بللی شو، یا ووایو چې یو نوی داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډیره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابی بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو، د نظر د ورکولو، په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دې سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین گروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
کل لری دغرا گور گوری داس خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوالا سفلے می پری دی یوان دوالا لکل لری دغرا گور گوری داس خوگی دی لکا شکرے سیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوان دوالا سپنے می پری دی یوان دوالا تزغیشو و اخمور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی سوی زگیر ویراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم اس پسند پکڑم خرسے تورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے یا براوڑ نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مکتبیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کا وڑیا ٹکرے پبایا او کا وڑیا جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا تور گر گرو تیر سودا اکڑما تو خبروں چبے سواد بس توائی چدا بب توائی چدا بابا دو کھتوائی لکھ لرے دغر گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے نیپری یوان دوڑ سپلے نیپری یوان دوڑ